radio.
شان به دغه دوه وشتمه د می دولسمه د اسدی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماشام تورو بچو د خبرونه په منځنۍ صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په اسدی رادیو ډاټ کام کې هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې تر خبرونو وروسته د امریکا د مرکزی قماندې د مشر څرګندونې لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت ژغېدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د 350 دینی عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبب کراچی ښار کې غونډه کوي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بنن د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسي، چین او بلجیم ته سفر پیل کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د درویو هیوادو یو شمیر مذهبي عالمانو چې په انډونیزیا کې غونډه وکړه پرون له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې ویلي چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقات ګډې اعلامیې ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په انډونیزیا کې په پرونۍ غونډه کې د درویو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد راد منیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حمله یې کړې وې په شا کړي دي. راد منیش وایي دهشت اچونکو ډلو ته درانه تلفات اوښتي دي چې تر 15 زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپلو سیمو کلکه دفاع کړې خو متاسفانه 16 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو.
16 نفر شهید و 4 نفر
ما. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پوهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې تحصیلي دوره بشپړه کړې وه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پوهنتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2016 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زر زیات افغانان د لسانس او ماسټري په تحصیلي پروګرامونو کې روزل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته مجبور شوی دی.
ریاست چې څومره هم زور دغې دي لګولې دی، نه جنډه پرېدي، نه کمپین پرېدي، نه کارنر میټنګ پرېدي. کوم ځای کې چې مونږ میټنګ وکړو هغه خلک ونیسي، چې کوم ځای کې خلک بیا هم وایي چې مونږ میټنګ کوو نو لاړ شي 15 ګاډي د رنجرو د پولیسو هغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولي دي، نو مونږ ته د جلسې اجازه تر کوي په جنا پارک نه د ساؤنډ نه د مونږ اوس دا فیصله کړې ده. دا جلسه اوس مونږ په سهراب ګوټ کې کوو.
محسن داوړ زیاته کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به سبا یکشنبې د مازیګر په 4 د کراچي په سهراب ګوټ کې خپل غونډه وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو، هدفي وشنو او لا درکې پر ضد سولې سره مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیا او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سېشنبې په ورځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وشخیږي. د موګیرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې ناسته کې برخه واخلي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وسي. او روسي خبرداري چې اروپایي اتحادیې د مونټینګرو حکومت ته خبرداري ورکړې که د ژورنالیستانو امنیت او د بیان ازادۍ ته پام ونه کړي په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅې به زیانمنې شي. د اروپایي اتحادیې د پراختیا لپاره د مذاکرو د کمیسیون مشر یوهانس هاهن پرون په مونټینګرو کې له خبریال اولیویرا لاکچ سره تر کتنې وروسته دا خبره کړې ده. لاکچ د چهارشنبې په ورځ د مونټینګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د خپل کور مخې ته وویشتل شوه او زخمی شوه. یوهانس هان وویل چې پر لاکچ حمله د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ چې د اروپایي اتحادیې اساسي ارزښت دی څرګنده حمله وه. د خبرونو پای دا سجرډو سارانه خبري مچلا اوري. د امریکا د مرکزی قماندې مشر د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د امنیت په تیر بیا د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه خبري کړې دي. جنرال ووټل تر دې مخکې په دوشنبې شهر کې ویلي وو چې پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانګزي سره شریکه کړي.
په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي سیاسي یا پوځي دا مسله خلک به زیات باور کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ته پکې ځغلنده کتنه شوې ده. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي.
د ژوند رنگونه په پروګرام کې د ځوانانو د بیټولنې له مشر سره شخیدلې.
ځوانان به تشویقي د تعلیم او تحصیل لپاره او غوی ته به زمینه د کار برابروي. په نهادونو کې به د غوی غږ ورسوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندانی مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سره د نامنیو پاړه همدارس د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال ووټل او ولسمشر رحمان همدارس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت تشکول لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنشن بي پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د کډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر لامد باتی دفتر په خبر پانه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پانه کې ندی ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواو د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي پریکړه شوی. خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره ګوري خبريالانو ته په دې اړه وویل
assisting in interdicting and stopping the flow
د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه اوس سوال طالبان د جګړې د ماشين په توګه کار ورڅخه اخلي. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. په دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کې یو کټه اوس سوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو امنیتی وضعیت خبری وکړه. امام علي رحمان تیرونی د تروریزم پر ضد د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې چې په دوشنبه شهر کې جوړ شوی و، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه بی تفاوت نه سي پاتې کېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیرونی په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنۍ وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابۍ او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پر اندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې و لوړ رتبه چارواکي په وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لږترلږه 1000 وسلوال فعالیت کوي چې د مخدره موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، ویل شوي چې د امریکا د پاوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 1400 کیلومتره ګډ سرحد لري.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته اړ شي، پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي پر طالبانو یو اړخیز فشارونه ګټه نه کوي، بلکې دا پاکستان دی چې امریکا باید پر فشار راوړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په اړه د امریکا د مرکزی قومندې د مشر د څرګندونو په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. شغل ستانکزی د مرکه په پیل کې وویل:
زه په دې خبرو کې څه نه وینم. دا خبرې په وخت کې چې څو میاشتې وړاندې امریکا د افغانستان او د شاد جنوب لپاره خپل ستراتیژي مطرح کړه، په دې خبر راغلې. لکه سره جوړ کتابستی یاد وی د افغانستان دولت د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا هم ویل چې جګړه ته به هم دوام ورکړي. د بیر کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي، چې هغه په پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دلته له منځه وړاندې شي، په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي دا مسخال به زیات باور پېونه.
دوی وی چې موږ سکل ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوي، ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلري آیا واقعي به دوی وتوانیږي چې له دې طریقه د طالبانو مالی سرچینې مات کړي؟
دغه شاک مو چې طالبانو په مالی سرچینو باندې ناوړه اغیز واچوي، که چېرې دوی د مخدره موادو په ضد واکان مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې چې د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده، د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید د ستراتیژي د مبارزې ولري، نړیوال همکاران باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي، دا پکې نه کوم چې په جګړه کې دومره بدلون راوړي چې د طالبانو د تبدیل منابع ټول وچي. د فکر کوم د طالبانو د تبدیل منبع دی له واسه د څنګه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه لا هم اوږدېږي.
استاد، یو بل موضوع چې یو شمېر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوځي مقاماتو هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږ سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او ورسره یو ځای کار کوو. آیا د پاکستان پر وړاندې تګلارې د امریکا همغه ډول ده چې ترامپ اعلان کړی و کبرته نرم شوی؟ ستاسو په نظر
مال نظر تاسو د هیټ کتاب لرنه وکړه، هغه څه چې څو د وړاندې وانځه او انتظار دا و چې امریکایان په پاکستان او کانادا فشار راوړي څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلوماتي چې پاکستانیانو امریکایان ته څه وادي باید ورکړي او هغه ماین فشار څه پاول کې هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور د ستراتیژۍ یادونه نه کوي او خپل امریکایانو یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ دي. قرائن دسکی چه بیا با امریکایان دول پاکستانیان سر پت خبری شروع کری او پاکستانیان با بیا غوختی چه امریکایان فرصت وقتی او بردی فرصت نخبری گردی کسی میکی پانی
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په فراه ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالابلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه درویشت تنه یې ووژل. بالابلوک ولسوالۍ له میاشتو میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فراه ښار کې په یو بل جلا برید کې هم یولس پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینډ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فراه ولایت له ایران سره په ګډه پوله پروت دی. د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تېرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیځ له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څه وخت مخکې د خندق په نوم په سرلاني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه یې په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوې او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډلهیزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینډ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونې د یوې تحلیلي مقالې عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه یې لیکلی. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نښلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمه ییزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مخ ته لاړ شي او د سیمه ییزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیې او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقالې په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نښلېدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی واک ته رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړي. د غنی په دوره کې د ټاپي یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سو نړیوالو غونډه کوربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبې نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قید او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلومات خبرونه همدغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګډېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریځ د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلومات په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپي پروژه چې له پایله تر اوسه یې د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خان وغځول شي. دوی وایي که دا سړک جوړ شي په دې مسیر کې د لوګر، پکتیا او خوست پرتو خلکو ته به په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې په ګټه تمام شي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یا سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ترافیکي پیښې راکمې شي، بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لارن تر غلام خان پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادي لحاظ باندې ډیر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه کدا سرک د منګ دولاینه سی په دولاینه داغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخنیول کیږي، موږ دې ته ډیر خوشاله یو.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکی ګل رحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزخ په تړه وایي.
د دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بالخصوص د ترخوسته پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سهولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت ده د خلکو لپاره، چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کېدی. د دې سړک په جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک لپاره دا به یو حد پورې د خلکو هغه مشکل حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهاراسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړېدونکی دویم سړک چې 15 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کېږي، د اولې برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه یې هم کار روان دی.
لومړی لاټ یې تقریبا وخت په خلاصېدو ده، 80% کاري مخ ته تللی، دوم لاټ کاري 10% کار مخ ته تللی، تر دې دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان اسحق‌زی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته به ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولي دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کېږي، نه مو روز موږ سړکان جوړولی شو، او د هغو موټرانو څخه چې بلند تاج موټران وي، درانه عبارې وي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنه کړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکی ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نښلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کېدو به په دې سیمه کې سوداګري لا پراخه شي او پر کابل به د بار وړونکو ګاډو د ګڼې ګوڼې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا جرمنی سرپیاسم انگلا مرکل وی دا ایران دا اتمی موافقه پاره دا امریکا دا ولسمشر پریکره پر نریوال نظم دا خلکو باور تا زیان رسوی. مرکل پرون دا سول پاره وی خونده تا پا جرمنی که وی مذهبی خونده تا دا خبری وکده. جزیات دا فرشته جلالزوی پرا پور که.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنله چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تللې نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو اړخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقې لغو کول د ډېر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې په پایله کې ترلاسه سوې ښایي له آیډیال حالته ډېره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات د اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح شي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمه نه ده چې اسرائیل داسې موافقې چې د امنیت شورا په یوه خوله تایید کړي ووځي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. میرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا میرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړي دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې میرکل او پوتین تر ډېره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین یو چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې میرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړ سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو پر پریکړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي، خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشوف په وینا مسکو ته د میرکل سفر د ټرمپ تر اعلان مخکې پلان سوی و. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په د دوشنبې په ورځ په سوچي کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشري فدریکا مغرینی ویلي چې د سه شنبې په ورځ به د جرمني، فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلي چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي. او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټمی موافقه به خبري وکړي. د امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټمی موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټمی پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا په انډونیسیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیسیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په انډونیسیا کې په پرونی غونډه کې د درویو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراه کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي په هنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپل اعتراضیه جلسه جوړه کړي، خو دوی وایي چې سبا یکشنبې د مازدیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سورابګوټ سیمه کې خپله غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیا او بلجیم ته سفر پیل کړ. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونه تر مخه کړو د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه.
دمانوم آغا گل هیوادوال دا کابل خار که دزوانانو دسامون و بدلون د طولن مشاری
دسامون و بدلون طولنه چون را وقتی کشی جوره شویده؟
دسامون و بدلون طولنه تقریبا دری میشتی که کشی جوره شویده تا پرسمی توگه بانده پا وزارت عدلیه که پل جواز تر لاسه کرده دا او پرسمی توگه دری میشتی که کشی خپل فعالیت کوی.
گرانه رو را پلندو که برا تو وچه مخی سری دی طولنه؟
دی طولنه مخی دادی چه زوانان با تشویقی دی تعلیم و دی تحصیل لپاره او غوی تا با زمینه دی کار برابروی په نهادونو که با دی غوی غگ و رسوی او په زمن کې د دې ټولنې وظیفه زیات په عام وګړو باندې چې هم وګړو ته به عامه پوهاوی ورکړي چې د تعلیم او د تحصیل خبره په ټولنه کې مروج کی او ترغیب وشو کولای چې موږ افغانستان کې وساله مټولنه ولرو.
دا خو به کومه خاصه د قومونو د چاپوري تړاو لري ټول افغانستان د پاره د کسګه؟
بله، دا ټولنه یو خپلواک ټولنه، غیر سیاسي، غیر انتقالي ټولنه ده. دا د عام وګړو ده، هیڅ چاپوري کوم سیاسي تړاو نه لري او د عام ذهنیت او د عام پوهاوی لپاره به کار کوي.
څو ځوانان در سره په دې ټولنه کې تر اوسه پورې فعلاً شتون لري؟
تقریبا تسلو پورې ځوانان موږ سره حضور لري. موږ اکثر ځای ته چتلې دي خلکو ځوانان ته ویلي دي چې عقل او زیات ورکي او د ټولنې سره یو ځای شي او خپل د ملت لپاره کار وکړي. عوامه په هوای په کلو کورو کې په ماشومانو کې فرض دی چې دا مروج کړي.
د کوم لار نه تاسو عامه په هوای عام وګړو؟
موږ عام په هوای عام وګړو ته د منبرونو له طریق نه او د جرګو له طریقه، د مجلسونو له طریقه، نو عام په هوای به خلکو ته رسو. سپینګیرو ځوانانو ته به دا وایي چې ګوري دا ټولنه تاسو خپل ټولنه ده، باید چې عامه په هوای بل خلکو ته ورسوي او دا د ټول وګړو وظیفه ده چې د ښه کار په پیل باندې هر سړی د دې ملاتړ وکړي او دا خبره تورته ورسوي.
تر اوسه پورې مو چې تاسو درې میاشتې کې ټولنه مو جوړه کړې، څومره غونډې مو کړې دي او څنګه مو خلک راجذب؟
موږ خو اکثره ته وخت د پنجشنبه او جمعه او غونډې کوو او په میاشت کې 2 ځلې عمومي غونډې کوو. ولایاتو ته هم سفرونه کړي دي، په ولایاتو کې تلي خلکو سره غږېدلي، هلته هم خلک راټول کړي دي چې دا ټولنه او اکثره ځای کې د خلکو ذهنیت داسې یو بل رقم ښکاري ترغیب پورې چې دا مسله معلومه نشي. زیاتره خلک ځان نه تړي، دوی ته داسې ذهنیت کم ده، عامه پوهاوی لږ ده. ځکه موږ اکثریت په قومونو باندې تمرکز کړی ده چې هغو ته د تعلیم و تحصیل، تاسو وګوري نور اقوام هغه دي، هغه پښتانه چې په بعضې سیمو کې پراته دي د تعلیم د تحصیل شوق ورسره نشته یا علاقه نشته. نو موږ هغوی ته دغه ډاډ ورکوو، انګیزه ورکوو چې راځئ لاره غوره کړئ، د تعلیم د تحصیل لاره غوره کړئ او خپلې ټولنې ته خدمت وکړئ او د دې لارې نه کولای شئ چې تاسو ښه ژوند ولرئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لیوال له پکتیکا پر استولې سمس کې لیکلي دي، په مالیزیا کې د درو هیوادو د دینی عالمانو پریکړې پر ځای دي موشې ترناوی کوو. فضل رحمن لیکلي دي د انډونیزیا غونډه ښه اقدام و. احمد الله پښتون له شاجوی ولسوالی لیکي پرون د زابل په مرکز کلات کې د کانکور امتحان واخیستل شو. نصیب الله د زابل لارغنداب څخه لیکي د کابل کندهار لویه لار د زابل په سیمه کې ډیره کنډکپر شوې ده، له ولسمشر هیله کوو چې د رغولو غم یې وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د کابل لوګر د سړک له جوړېدو سره به ترافیکي پیښې راکمې شي. د نازا درد پونم خدای دې وکړي چې نوم مې سم لوستوي. همداسې لیکلي دي له کندهاره پر استول اس ام اس کې دې ته اشاره کړې ده چې طالبان باید د سولې خبرې له حکومت سره شروع کړي او د دوی په وینا چې دا د شرم ځای دی چې خبرې نه کوي. بشیر حبیب زای له لوګره لازر ولسوالۍ کې بیګاش په سخت باران. دا خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. فرشتنګه په بلې خبری مجله کې له تاسو سره دی. سهار مو بخیر فرشتنګه.